پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې خبري غړې کې بعد بنو په جاني خيلو کې د روان پرلط په کوهات کې د څلور کلنې ماشومې مړې موندنې د پاکستان سیاسي حالاتو او د دغه هیواد د هند سره اړیکو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له بوريوال کاکړه واوري.
لمړی دا مهمه خبرونه سرټکی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې صوبایي حکومت په لوړه کچه د بنو په جانخیلو کې د څلورو زلمیانو د وژنې پلټنې کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر ټاکل شوی او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا به د تاکتیکي دلایلو له امله ډیره ګرانه وي چې د مئی تر لومړۍ نیټې د امریکا ټول عسکر له افغانستانه وایستل شي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې صوبایي حکومت په لوړه کچه د بنو په جانخیلو کې د څلورو زلمیانو د وژنې په اړه پلټنې کوي. محمود خان پرون پر ټویټر لیکلی چې دی د دې پیښې غندنه کوي او ویلي دی چې حکومت به په پیښه کې ککړ کسان منطقي انجام ترسوي. نوموړي زیاته کړې چې د حکومت په استازیتوب یې د ترانسپورټ صوبایي وزیر شاه محمد ته د وژونکو د وژل شوو زلمیانو له خپلوانو سره د جرګې کولو مسولیت سپارلې دي. د دې څلور زلمیانو مړی د مارچ پر 28 مندل سوي وو چې د مرموز مرګ پر ضد نن په شپږمه ورځ په جاخینخیلو کې پرلت روان دی. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې 3 کسان نور وژلي او لږ تر لږه 4,318 نور پاخته شوي دي. دا د تیر کال له جولای میاشتې راهیسې په یوه ورځ د کورونا وهلیو تر ټولو لوی شمېره بلل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا وایرس ناروغي درېمه څپه راغلې ده. دا ځل د نور پاکستان پرتله په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې ډېره خپره شوې ده. تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه شاوخوا 1,40,000 کسان په کورونا اخته شوي دي چې 4,091 ورڅخه جوړ شوی دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر نن پر ټویټر لیکلی چې د مارچ له 1.5 نیټې به تر 50 کال زیات عمر لرونکي د کورونا وایرس مخنیوي واکسینو ته ځان ثبتولی سي. اوس مهال په پاکستان کې تر 60 کالو زیات عمر لرونکو ته د دې واکسینو د لګولو لړۍ روانه ده. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی وزیر اعظم سینیټر یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د اپوزیشن مشر ټاکل شوی دی. د سینټ سیکرټریټ څخه په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د سینټ چیرمین صادق سنجرانی یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د اپوزیشن مشر ټاکلی دی. یوسف رضا ګیلانی د مارچ پر 12 د سینټ د مشرۍ لپاره په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه خو د حکومت د کاندید په وړاندې ماتې خوړلې وه. د خیبر پښتونخوا د سواد د سیدو شریف هوایی ډګر 19 وروسته بیا فعال شوی دی. دا هوایی ډګر نن د ملکی پروازونو لپاره پرانستل شو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې پرواز کې تر رسیدو وروسته په سیدو شریف کې خبریالانو ته ویلي چې دا به د سیمې د پرمختګ او سیلګرۍ لپاره ګټور ګام ثابت شي. جرمنی په افغانستان کې د خپلو پوځیانو موجودګي تر 2022 کال غځولې ده. په افغانستان کې د جرمنی پوځي ماموریت د مارچ پر 1.5 پای ته رسیږي. دا پریکړه دې ته لار هواروي چې د روان کال د مې میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته هم د جرمنی عسکر په افغانستان کې پاتې کېدای شي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون پر اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه ټاکل شوې وه. د جرمنی پارلمان د مارچ پر 15 هغه قرارداد منظور کړ چې افغانستان کې د شاوخوا 1,500 جرمن سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. د افغانستان حکومت د جرمني د دې پریکړې هرکلی کړی خو طالبانو یې مخالفت کړی دی. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به د تاکتیکي دلایلو له امله ډیره ګرانه وي چې د مئی د لومړۍ نیټې تر ضرب العجل پورې د امریکا ټول عسکر له افغانستانه وایستل شي. خو نوموړي زیاته کړې دی اراده نه لري چې هلته وروستي 2,500 امریکایي عسکر تر اوږدې مودې وساتل شي. جو بایدن د ولسمشر پیس پرون په سپین ماڼۍ کې په خپل لومړۍ خبري غونډه کې وویل موږ به وځو خو پوښتنه دا ده چې کله به وځو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د بنو په جانیخیلو کې د څلورو زلمیانو د وژنې پر ضد د ځایی اولس احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دی. یو ځایی مشر وایي
مش خود تو ازانو نه لګیای یو فور یود مودای چې امن دا ګولالی چې دا پروت دی دی واجه باندې تا تر نشری شو مش امن غوټ.
د خیبر پختونخوا په کوهات کې د ایوی څلور کلنې ماشومې مړې موندل شوې دي. جمعیت علماء اسلام فی ګوندوای د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات ختم شوې دي.
دا ټول یو ځای نو موږ به یو خپل مین کاز کولی شو، نو ځکه الاول خپل ترجمان مانه کړل د بیان بازی نه.
د پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر یوسف رضا ګیلانی په سینیټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر ټاکل شوی دی. د خیبر ضلع وګړو د پیښور او تورخم ترمنځ په لویه لار د پلونو جوړول غوښتنه کړې ده.
جمرود نه واخله تر تورخمه پورې دلته چې کله باران وشي نو سیلابونه راوځي. د ډیر وخت نه دا مشکلات دي، بیمارانو ته ډیر زیات مشکلات دي.
او د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه پر ټاکلي وخت د امریکایي فوجیانو په وتلو کې شک څرګند کړي. د دې راپورونو ترڅنګ په خبرونه کې شننې او تبصرې هم لرو. له مشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې اخري خبري غړي د لومړي ريپورت طرف ته. د بنو په جانيخيلو کې د څلورو زلميانو د وژنې پر ضد د ځايي اولس احتجاجي پر لټنن په شپږم ورځ هم روان دي. دوی لا هم د مارچ پر 28مه په مرموز ډول د وژل شوو دغو زلميانو لمړو خخولو انکار کوي او وايي ترڅو حکومت د دوی غوښتنې نوي پر ځای کړي احتجاج به روان وي. ملخو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې صوبایي حکومت په لوړ کچ د بنو په جانيخيلو کې د څلورو زلميانو د وژنې پلټنې کوي او له پرلتوالو سره یې مذاکرات روان. پدې اړه نور تفصیل له عمر وزیر په ریپورت کې.
د بنو په جاني خلو کې د سلور وژل شو ځوانانو د وژنې زید روان احتجاجي پر لټنن پښ پژم ورځ هم دوام لري او د مړو خخولو یې لا هم انکار کړي. پر لټوالوي تر سوچ یې غوښتنه منل شوې نه وي. د هر ډول وسلوالو سیمه کې مخاني ولو ډاډ نه وي ورکړل شوې پر لټن ختموي. د جاني خلو یو مشر ملک مویز خان وایي چې 2009 کال راهسه لانام نه سره مخ دی نور ستړي شوی سیمه کې دایمی امن غواړي.
هیڅ خو ته 2009 نه لګیای یو فور یود مو دی یو ژړو مو ته چې امن وېسو دا وکیا جوړا شولا پدانه مخ کې میژ لاس لاس یو لاس لاس لاسینا هچ کړ دی وني سوب کې پزرینا خلق مړدای دې میژ دا ژړو پر یو چانار ودل دا ګولالی چې دا پروت دی کدای شي چې خدای پاک دې میژ ګنا معاف کو دې واجه باندې دا دا درنه شری شو دا ته خلق اتفاق اتحاد شری شو دا خلق سره لګیای میژ نه ته دینا بنگلی غوړي نه ته دینا سکولینا غوړي نه ته دینا سپټالینا غوړي میژ امن غوړي ته 2000
نو ماوړی وویل چې پرون ورځ ډیډ لاین وو چې غوښتنه سرته ونه رسی نو اسلام آباد ته په احتجاج دي. خو پر لټوالو سلا وکړه چې ورځ دوه نور هم انتظار کړي پس راتلون کې پریکړه کړي.
مشرونو په هر حساب نه سوچ کو مخکې ورسته وطن نيني د نوجوانې دا پیسې لاوه چې یارا میجو ثبوت راونیږي نن ورځ میجو ورکړی و یکی نشه خلته یور و میجو څو ورځې د حکومت ته د ریاست ته انتظار دی. میجو یی چې د زو په عزت کې پوت شو دا انتظامیه دا په عزت کې پوت شي چې د کیسات غلا ته په کور کې حال شي کبه چیرې نشو حال بیا دا میجو اړه به تکړه دی. میجو کوم 50-50 لاکھ روپے کوم سارا چاو دی تھی تین تو سمو گاڑی ہم قرار کر دی سارا دے بیش تارے بیا ہوتا یورج ہے نہ توڑ پوڑ کی خو پر امن ہے شجاعت کہ داشی شمیر اسلام آباد دا گا لشینا ورس ہے.
دا خیبر پشتونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون پر ٹویٹر پانا خپل بیان کے دا یاد پی خی مزمت کڑے. نما وڑی ویلی چالا ستا تحقیقات یا پلٹنے باکی جی پا پی خی کے ککڑ کسان با انجام ترسوی. انتظامیه چارواکو د صوبایي وزیر ترانسپورت ملک شمامت په مشرۍ کې پر لټوالو سره مذاکرات د لومړي ورځې نه روان دي خو لا هم په اتفاق نه دی شوی. یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه و مشال ریډیو ته د نومنه خودلو په شرط وویل چې د پر لټوالو په غوښتنه دوی هر ډول اقدام ته تیار دي د هر ډول وسلاوالو ضد ګام اخیستلو ډاډ یې ورکړې. متاثره کورانو ته دوه چنده مرستو یا شهدا پیکیج ورکوي. د ځوانانو په وژنه کې ککړ کسان انجام ته رسولو یقین یې ورکړې. خو دا په خبره دوی نه پوهیږي چې پرلتوال اتفاق ولې نه کړي. نوموړي وویل امکان لري چې نن مذاکرات پای ته ورسي. بل طرف پرلتوال وایي چې دوی عملي ګام لیدل غواړي چې د هر ډول وسلوالو ډلو ضد اخیستل کیږي. چې مطمئن شي نو پرلت به هله ختموي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو رپورٹ مو واوریدو د بنو جانی خیلو کې پرلت په حواله سره یو بل رپورٹ دروو. د خیبر پختونخوا په کوهات کې د ایوی څلور کلنې ماشومې مړې موندل شوې ده. ځای پولیس وایي چې دغه ماشومه له چهار شنبې راهیسې ورکه وا چې پرون یې مړې په خټک کالونی کې په ایو لختي کې وموندل شو. د ماشومې د کورنۍ غړي دا کوي چې پر هغې جنسي تیرې هم شوې ده، خو پولیس وایي چې د طبي راپور پر اتک سره به هر څه په ډاګه شي. د دې پیښې په ضد پرون ځایي خلکو د کوهات پر یونیورسٹی روڈ مظاهره هم وکړه. اخوا پولیس وایي چې ځنې مشکوک کسان یې نیولي او د هغوی ډی این ای ټیسټ کوي. نور تفصیل ممتاز بنگش په خپل رپورت کې راکوي.
د کوهات په خاري سیمه کې د یوې ماشومې مړې موندل شوې. پولیس تر مخه درې کلنه حریم فاطمه د مارچ په څلورویشتمه مازدیګر د کور نه بېدرکه شوې وه. خټ کلونۍ اوسیدونکي نوید اقبال پر یا شهید تاڼۍ کې د خپلې لور د بېدرکه کېدو رپورټ هم نامعلومه کسانو پر ضد ثبت کړی و. ولې د مارچ په پنځه ویشتمه د ماشومې مړې د اوبو په یوې ویالې کې وموندل شو؟ پر ضد یې د ماشومې خپلوانو او ځایي خلکو احتجاج هم وکړ او چونګۍ سره نږدې سړک یې ټریفیک لپاره وتړلو. مظاهره کوونکو د پولیس او ځایي انتظامی پر ضد نارې هم ووهلې. بلخوا د پولیس ویان فضل نعیم مشال ریډیو ته ویلي چې د پیخې پلټنې روانې دي. پولیسو څلوېښت شکمن کسان نیولي او د پیخې د ځای نه یې ځینې شواهد هم ترلاسه کړي.
خیر شوې مرض کې ده نامعلوم ملزمانو خلاف حاکې 302 قتل او د چایلډ پروټیکشن اکټ فات شنه علاوه سکون نه کنه کې کوم سی سی ټی وی فوټیج دي او کوم هغه کوم ځینې لاش پیدا شوې هغه ځینې فورنزیک شواهد دغه مغه کړي دي فورنزیک لیبرټ تاسو دي نه علاوه ډی این اے سکون نه کنه هغه ډی این اے ته نمونې استولې دي د هغې والا که نه څه دا ریپ دا خو لکه کم ممکنات داسې دي چې دا ریپ نه دی شوی که نه او ځینې علاوه څه کوم دی که نه څه مشکوک کسان هم شوي دي خو هغو نه انټرویشن هم روان دی.
د ماشومې مړی چې کله د زلې تر ټولو لوی روغتون ته ورسولی شو نو هلته هم ډاکټران په ډیوټۍ موجود نه وي او دوه ګنټو انتظار نه وروسته د ماشومې پوسټ مارټم یا د مړینې طبي معاینه وکړی شوه. په اړه یې د صوبایي اسمبلۍ غړي او ساینس او معلوماتي ټیکنالوژۍ لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاءالله بنګش مشال ریډیو ته ویلي چې د هسپتال ډاکټر پر ضد کاروي شوي او صوبایي حکومت له اړخه پولیس ته هم زر تر زره د ملزم یا تورن کسانو د نیولو وینا شوې ده.
ویم بدایا ما دمو هاسپټل کس کوم د ډاکټرز کوم نیګلیجنس کړی دی دام ډېر زیات افسوسناک دی اور دیکھیے ڈپٹی کمشنر اور ڈی سی ڈی پی او سے دیں اگر منہ مکی استولی مو اور ہاسپٹل تب اللہ کے درے ڈاکٹر سے دیں اگر موت کریم دی اور ان سے اللہ کوشش دار اس دیوان کما انکوائری اوشی اور اگر کے دو خلاف مضبوط نورم سخت ایکشن خلو جگہ سے پرگدو میں نا اور بقیہ دی کم کس تھے دی خلاف ہم پولیس تمو آرڈر ورکڑی دی چیت نوی دارا پیدا کو چلی رکھڑی نہ کڑی سزا ورکور تا انشاءاللہ.
دا یاد رختون ڈاکٹران امرینی تی بی معینی یا پوست مارٹم رپورٹ کے ویلی چی یاد مشوم دا جنسی تیری ورست پا مرموز ڈول وچلی شوی دا. دا مشوم مال دا مارچ پشپک ویشتم خپل پلارانی سیما کارک زیلی کی خورو تا وز پرالی شو. ممتاز منگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري زو اسلام آباد ته. د پیپلز ګوند مخکخ او پخوانی وزیر اعظم سینیټر یوسف رضا ګیلانی په سینیټ کې د اپوزیشن مشر ټاکل شوی دی. د سینیټ سیکریټریټ لخوا نن په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی یوسف رضا ګیلانی په سینیټ کې د اپوزیشن مشر ټاکلی دی. په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب ناخلو. طاهر خان صاحب، ستړي مشي درته وایو.
ډیره مهرباني. سلام تاسو ته اوریدونکو ته.
ترخان صاحب، دا راته ووایئ چې یوسف رضا ګیلانی چې کوم دی هغه په سینیټ کې د اپوزیشن مشر وټاکلی شو، دا څه وخت سینیټ لخوا نوټیفیکیشن جاري کړل شو او څه ویلی شوي دي په هغې کې؟
لږه شیبه وړاندې د سینیټ سیکریټریټ نه یو اعلامیه خپره شوې ده، نوټیفیکیشن خپور شوی دی چې په هغې کې دا ویلي شوي دي چې یوسف رضا ګیلانی د مخالف ان اپوزیشن مشر ټاکل شوی دی او په دغه نوټیفیکیشن کې چې شپږویشتم د مارچ پیل کړی شوی دی هغه کې هغه رولز قوانین هم د سینیټ چې کوم کاروای ده دا هغه حواله ورکړی شوی ده چې په دغه بنیاد باندې د نن د شپږویشتم مارچ نه به د اپوزیشن مشر وی په سینیټ کې یا د پیپلز پارټي یا سینیټر شیری رحمان دا دلته خبریالانو ته ویلو چې د ډیر شو سینیټرانو دوی پیپلز پارټي د یوسف راګلانی ملاتړ او حمایت دیوی چې هغه سره او هم دغه ډیر شو سینیټرانو په دستخطونو باندې دوی بیا د سینیټ سیکریټا یو درخواست ورکړیو چې زیات سینیټران د د ملګری دی لاټړې دی چې شیر رحمان دا خبر هم کړی و چې د پیپلز پارټي خپل یوشتو او د سره سره د بلوچستان چې کومه پارټي د باب پنامه باندې دا غي سینیټرانو ته حمایت کړی او د مینیستر پارټي دوا او دغه رنګې د قبایلی اضلاعونه هم ځینې سینیټرانو ته حمایت کړی دی او د جماعت اسلامي چې یو سینیټر په سینیټ کې شیری رحمان دا ویلي چې هغه هم د یوسف رضا ګیلانی حمایت کړی دی. د دیر شو په حمایت باندې د پیپلز پارټي دا دعوا و چې دوی ترخاص ورکړي.
طاهر خان صاحب که موږ لږ د پی ډی ایم په حواله سره ځکه چې جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نون دواړو مشرانو دا خبره کوله چې د پی ډی ایم په یو غونډه کې دا فیصله شوې و چې چیرمین به د پیپلز ګوند ناراضي مرستیال چیرمین به د جمعیت علما اسلام نه وي او په سینیټ کې اپوزیشن مشر چې کمی هغه به د مسلم لیگ نون نه او په دغه حواله سره د دواړو ګوندونو ترمنځ څه اختلافات هم راغلي. نو اوس چې یوسف رضا ګیلانی وټاکلې شو نو څه ګڼې راتلونکي کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د اختلافات به زیاتېږي کنه دا معاملې به په پی ډی ایم کې دی هواره کی؟
اول خو به ډېر مختصر ویم چې کله شیری رحمان هم دا پوښتنه وشوه لکه څنګه چې تاسو ماته مانا پوښتنه کوي سوال کوي هغه دې ته جواب ور نه کړ او هم دا سلاړه. لیکن کله چې دا فیصله وشوه د یوسف رضا ګیلانی نو مسلم لیگ نون دې ته خپل غبرګون رد عمل سرګن کړی دی او د مسلم لیگ نون یو مشر حسن اقبال په لاهور کې خبر اعلان ته وویل چې دا ښکار نه دی شوی او دا وویل چې د پی ډی ایم جماعتونه په اعتماد کې نه دی اخیسته شوی او دا یک طرفه د حسن اقبال په ټکو یو یک طرفه قدم پیپلز پارټي اخیسته دی او خدا خبره مکړه چې یوسف رضا ګیلانی په سینیټر نو منتخب شوی ک دوی ورته رائے نو ورکړی هغه سینیټر نو منتخب شوی او هغه دا هم وی چې یوسف رضا ګیلانی د مخالفو ډلو د نورو غړو په نسبت د باب پارټي ته د بلوچستان چې کوم باب پارټي دا چې دغه پاړه باندې یو نظر دی چې هغه دلته ادارو ته ډیره نږدې پارټي ته حسن اقبال دا ګیله وکړه چې په زید مخالفو ډلو یوسف رضا ګیلانی په باپ پاټه باندې زیات اعتماد وکړ او هغه ته د رائے ورکولو د اغستو لپاره هم ورغلی و. نو یو نور بد اعتمادي خو دې فیصلې سره پیدا شو لکه څنګه تاسو وویل د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او نور مشرانو په خپل باندې دا خبره کړې وه چې فیصله دا شوې وه چې د مسلم لیگ نون د هغې سینیټر به اپوزیشن لیډر وي په سینیټ کې. نو د مخکې نوم لږ مشکلات د نن په پی ډی ایم کې وو د پیپلز پارټي ځینې فیصلو له امله او ډېر احتمال او امکان خوشته چې دې سره به هغه د اعتمادي او اختلافات د پیپلز پارټي نورو د پی ډی ایم جماعتونو سره زیاتېدو امکان شته.
ډېره مننه طاهر خان صاحب د تفصیلات راکولو نه. اوریدونکو دا طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه خبرې تاسو واوریدلې. د پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی وزیر اعظم سینیټر یوسف رضا ګیلانی په سینیټ کې د اپوزیشن مشر ټاکنې په حواله سره
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم او پیپلز پارټي ترمنځ د عمران خان حکومت رانسکورولو په لړ کې له اسمبلیانو د استفاګانو ورکولو په سر اختلاف رامنځته شوی ول. له هغه وروسته د پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون مشرتابه هم په اشارو او کنایو کې د یو بل پر ضد ځینې بیانونه ورکړل. خو د مارچ پر څلېرویشتمه د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری پر دې اتفاق وکړ چې پی ډی ایم ته د تاوان رسیدلو ګټه واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته رسي، نو پکار ده چې دواړه ګوندونه خپل منځي اختلافات ختم کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشرولۍ د یو بل پر ضد د بیانونو ورکولو لړۍ له هغې وروسته ودرېدلې چې د مارچ پر څلېرویشتمه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد او د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټۍ شریک چیرمین آصف علي زرداری ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې. د جمعیت علماء اسلام پارلماني استاذ شاهده اخترعلي پرون ماخام مشال ویډیو ته وویل ټلیفوني خبرو دوران دواړو مشرانو دا دریز لرلو چې پی ډی ایم ته نقصان رسیدلو په صورت کې ګټه به حکمران تحریک انصاف ګوند ته رسي، نو پکار ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړو. د نوموړي وینا وه د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند لخوا د یو بل پر ضد که د بیانبازۍ لړۍ روانه وې، نو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد ته ډېر نقصان رسیدلی شو، خو خپل منځي اختلافات ختمولو وروسته دواړه ګوندونه سره بیا یو ځای شوي دي.
مولانا صاحب چونکې صدر وې د پی ډی ایم، نو هغه خدا کوشش دی او د هغې ذمهداري هم راځي چې هغه دې د ټولو پارټیانو خبره واوري، ځکه چې دا ټول یو ځای وي نو موږ به یو خپل مین کاز کولی شو. نو ځکه بلاول خپل ترجمان ما نکړل د بیان بازی نه، او دغه سي نون ليك تم موږ خواست کو چې تاسو د هر یو کس چې د خپل انډیویډوالي د پارټي لاين د یغه نه کوي.
په پی ډی ایم کې اختلاف د مارچ 14 په غونډه کې هغه مهال رامنځته شول چې کله پیپلز ګوند له اسمبلیانو څخه له استفاګانو ورکولو انکار وکړ او وی ویل چې د اپریل په 4 د ګوند د سنټرل اگزیکټیو کمیټه په غونډه کې بعد استفاګانې ورکولو یا نه ورکولو په اړه حتمی پریکړه کوي. په کوم چې مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مشر ولی د خفغان سرګندونه وکړه. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د اختلاف یو بل نقطه په سنټ کې د اپوزیشن د مشر ټاکلو ده. مسلم لیگ نون ادعا کوي چې د پی ډی ایم په تیری ایوی غونډه کې فیصله شوې و چې اتحاد کې شامل ګوندونه به د سنټ چیرمین لپاره د پیپلز پارټۍ، مرستیال چیرمین لپاره به د جمعیت علماء اسلام او په سنټ کې د اپوزیشن مشر ټاکنې لپاره به د مسلم لیگ نون د کاندید حمایت کوي. خو د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه چې پیپلز ګوند په سنټ کې د اپوزیشن مشر ټاکنې لپاره سلا مشورې شروع کړي، وروسته د دواړو ګوندونو ترمنځ پټ اختلافات راڅرګند شول. د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز 13 بلاول بوټو ته په اشاره سره وویل چې د یو بل سلیکټډ په تیارولو کار روان دی، چې په جواب کې بلاول بوټو د مارچ پر 22 په لاهور کې د خبری غونډې پر مهال مریم نواز ته په اشاره سره وویل چې د ده په رګونو کې د سلیکټډ وینه نه ګرځي، بلکې برعکس دا د لاهور یوه کورنۍ ده چې یو وخت کې سلیکټ شوې وه. د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا صدر امیر مقام وایي د اپوزیشن ګوندونو دا اتحاد د یو ګوند د ګټې لپاره نه، بلکې حکمران ګوند له واکه لرې کولو لپاره جوړ کړل شوی و. نو خبر دا وی چې پیپلز ګوند د جمهوری اتحاد پریکړو سره اتفاق وکړي.
چونکہ دا یو کاز یو قومی کاز تحت پی ڈی ایم جوڑ سے ہو ٹھیک طرح جی پاپس کی خبر اترے اختلافات تھا وہ موسم امید دے کہ تمام میں پارٹائی پکار دا چھے کم یو چارٹر جوڑ سے ہوئے دے ہو چھے پاہے میں نے آگا ٹیم گو جاڑی ہوں بر پر کوشش تیرا اختلافات اور خبر یو سوال جو ابرا زیوما بیسے دے جوڑ علوم پر سیاست کی کوشش کی جاگرا ہوں سی دارے پارٹائی پر یو سوچ فکر آتیا تو اختیاری جاگ پر یو موقف پیش کی آخری پکار دا جی کم دے پی ڈی ایم بیک کلیکٹیو موقف یہ
خود پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنگی بیا وایي په دومره وړو وړو اختلافاتو تحریکونه نه ودرېږي.
په هر کور کې هم په مختلف ایشوز باندې د پلار د زوی په منځ کې د ورور په منځ کې داسې خبرې راځي چې دا هغه مطلب هرگز نه دی چې دا کور د تباشي، بلکې دا هغه مطلب دا دی چې موږ خپل اپینین مخکې تکیدو. پېښه چې سبق داسې د سوشل میډیا د طرف نه یا د الکترونکس میډیا د طرف نه څه ګیلې شکري مخې ته راغلي، خو تقریبا درې ورځې مخکې بلاول بټو زرداری صاحب خپل ورکرانو ته وویل چې په سوشل میډیا باندې په اخبارو په ټي وي باندې داسې قسمه بیان مه ورکوئ چې هغه باندې دا مسلم لیډرشپ از دل زاری شي، او د هغه حکم نه پس پاکستان پیپلز پارټۍ خپل بیانبازي بالکل سټاپ کړه.
په لسو اپوزیشن ګوندونو مشتمل پاکستان جمهوری تحریک چې تیر کال په سپتمبر میاشت کې جوړ شو، د تحریک انصاف حکومت په درغلۍ او راغلي بولي او د استعفا غوښتنه یې کوي. خو د ټاکنو کمیشن د 2018 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت هم د پی ډی ایم تورونه او غوښتنې ردوي. تاسو مشال ریډیو اورئ. پاکستانی او هندی چارواکو په دې وروستیو کې داسې بیانونه ورکړي چې تر ډېرې مودې وروسته یې د اړیکو د بحالۍ هیلې پیدا کړي دي. څېړونکي وایي د دې تر شا د اقتصادي ګټو هیلې او په سیمه کې روان سیاسي بدلونونه دي، خو د دوی په نظر د اړیکو د ټینګو ساتلو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د کشمیر مسله او پر یو بل د ترهګرو سره د مرستو کولو تورونه دي. نور تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
پاکستانی چارواکو په سیمه کې د اقتصادي پرمختیا او امنیت لپاره د خپل رقیب هیواد هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره ګامونه اخلي. د مارچ په 15مه د پاکستان ورځې د لمانځنې په مراسمو کې ولسمشر عارف الوی وویل چې جنوبی اسیا هیوادونه باید د یو بل سره ښه تعلقات ولري.
موږ د خپل وطن ترڅنګ په ټوله سیمه کې امن او اقتصادي ترقی غواړو. د دې لپاره مو عملی کوششونه هم کړي دي. له بده بخته له تیرو څو لسیزو راهیسې جاریحانه ازایمو، ترهګري، نفرت، تعصب او سازشونو نه یوازې د جنوبی آسیا بلکې د دې ټولې سیمې حالات ګډوډ کړي دي. د اوسني دور تقاضا دا ده چې د جنوبی ایشیا مشران له نفرتونو راوګرځي او د ترقی پر لور روان سي. موږ د ښه نیت او امن سره د مخ کې تاګ هیله لرو.
ورتا خبرې د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د مارچ په 13مه کړي وی. هغه په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي وو چې د خپل ګاونډیانو سره د ټولو مسایلو د حل لپاره مذاکرات ته تیار دي، ځکه چې په وینا یې دا منطقي لار ده. دغه تر خبرو وروسته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د ورځې په مناسبت خپل پاکستانی سیال عمران خان ته په یو خط کې لیکلي چې دی هم ښې اړیکې غواړي. بلومبرګ نیوز د خپلو سرچینو لخلې ویلي چې د رقیبو هیوادونو پاکستان او هند ترمن د اړیکو د بیا ښه کېدو لپاره منځګړتوب متحده عرب اماراتو کړی او د نوي پلان تر مخه به په څلورو مرحلو کې اړیکې بحالېږي. د دې مرحلو پیل د فروری په میاشت کې د پاکستان او هند د ځواکونو ترمنځ پر لاین آف کنټرول له اوربنده شوی دی. دوهمه مرحله د اوبو پر مسله د دواړو هیوادونو د پلاو خبرې دي چې په مارچ میاشت کې پیل شوي. دریمه او څلورمه مرحله تر ډیره د سفارتکارۍ او په لوړه کچه په ملاقاتونو ولاړه ده. په دلی کې د هندو ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو چارو د برخې ایډیټر سوهاسینی حیدر وایي د هند او پاکستان د خوږېدو په سببونو کې په افغانستان کې د سولې روانې خبرې او د چین په وړاندې د امریکا سره د هند سوداګریز ملګرتوب لپاره د یو آرامه چاپیریال ضرورت دی. خو هغې د مارچ په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په پخوا وختونو کې هم پاکستان او هند د ترخو کلونو په منځ کې په ناڅاپي ډول خوږو خبرو کولو ته مخه کړې، خو وروسته ترې په شا شوې دي. هغه هیله خدا چې دا ځل داسې ونه شي.
دواړه ملکونه باید خپل ولسونه چې ټول عمر یې ورته یو بل دښمنان معرفي کړي دي قانع کړي چې د اړیکو د سمولو تر شا څه دلایل لري. دا کار به د اړیکو په باثباته ساتلو کې مرسته وکړي. تاریخ ښودلی چې تر لږو شو خبرو وروسته بیا اړیکې ډېرې بدرنګې سوې دي. اوس چې د شو بیانونو پیل وسو نو ښه ده چې دوی دا خواږه لا پسې زیات کړي، ځکه چې سیمه ییز سیاسي حالات داسې دي چې هند او پاکستان مجبوروي چې د یو بل سره نږدې شي.
پاکستان او هند د کشمیر په سر شخړه لري او درې ځلې لوی جنگونه هم کړي دي. پاکستان پر کشمیر دعوه لري او هلته جنگیدونکي وسلوال مجاهدین بولي، خو هند وایي کشمیر د دوی نه بیلیدونکي برخه ده او جګړه کوونکي وسلوال ترهګر دي چې پاکستان ورسره مرسته کوي. د پاکستان د ورځې په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی په خط کې دې ته اشاره کړې او ویلي دي چې د اړیکو ښه کولو لپاره له ترهګرۍ پاک چاپیریال پکار دی. د پاکستانی پوز په اړه د دوو کتابونو لیکونکي ډاکټر عائشی صدیقی د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل د نوی دلی او اسلام آباد د اړیکو ښه پاتې کېدل به پر دې ولاړوي چې پاکستان په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالو ملاتړ پرېږدي او کنه.
Paradigm shift has not happened
in Pakistan. هند سره د خو اړیکو دوامدارولو لپاره پاکستان باید په رښتینی توګه خپل پالیسی بدل کړي، کنه نو دا به ممکن نه وي او داسې بیانونه به یوازې تاکتیکی بڼه ولري. زما د معلوماتو تر مخه جنرال باجوا برتانویانو او امریکایانو ته باور ورکړی چې د هند پر ضد جنگیدونکو وسلوالو لملاتړ به مخ اړوي، خو ستونزه دا ده چې په ټوله کې په وس په دې اړه یو خلونه دی چې د دې وسلوالو سره څه کې. یو نظر دا دی چې وسلوال دی ختم نه، بلکې د اوس لپاره تر کنټرول لاندې وساتل شي.
پاکستان او هند په 2019 کال کې د یو بل سفیران شړلی وو. ګڼو هندي رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې اوس د اړیکو د ممکنه بیا ښه کېدو په صورت کې به سفیران بحال شي. ځینو پاکستانی رسنیو د کرکټ بورډ د یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې لیکلي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ هم شروع شي. دواړو خواوو له 2013 کال راهیسې خپلمنځی کرکټ نه دی کړی.
اوریدونکو، په پېښور کې 5:30 شوي دي. بوریوال کاکړ به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې صوبایي حکومت په لوړه کچه د بنو په جانخیلو کې د څلورو زلمیانو د وژنې په اړه پلټنې کوي. نوموړي پرون پر ټویټر د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې حکومت به په پیښه کې ککړ کسان خپل منطقي انجام ته رسوي. دا له هغه وروسته ده چې د څلورو زلمیانو مړی د مارچ پر 1 موندل شوی وو او له هغه وروسته د دې وژنې پر ضد په جانخیلو کې نن په شپږمه ورځ هم احتجاجي پرلت روان دی. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په 13 ساعتونو کې 3 کسان نور وژلي او 4,388 نور پاخته شوي دي. دا د تیر کال جولای میاشت راهیسې په یوه ورځ د کورونا وهلیو تر ټولو لویه شمېره بلل شوې ده. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي تر اوسه 4,091 کسان وژلي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی وزیر اعظم سینیټر یوسف رضا ګیلانی په سینیټ کې د اپوزیشن مشر ټاکل شوی دی. د سینیټ سیکرټریټ لخوا نن په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د سینیټ چیرمین صادق سنجرانی یوسف رضا ګیلانی په سینیټ کې د اپوزیشن مشر ټاکل دی. د خیبر پښتونخوا د سواد د سیدو شریف هوایي ډګر 19 کال وروسته بیا فعال شوی دی. د هوایي ډګر نن د پاکستان د ملکی پروازونو لپاره پرانستل شو. جرمنی په افغانستان کې د خپلو پوځیانو موجودګي تر 2018 کال غځولې ده. په افغانستان کې د جرمنی پوځي ماموریت د مارچ پر 1 پای ته رسیږي. دا پریکړه دې ته لار هواروي چې د روان کال د مئی میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته هم د جرمنی عسکر په افغانستان کې پاتې کېدای شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا به د تکتیکي دلایلو له امله ډیره ګرانه وي چې د مئی د لومړۍ نیټې تر ضرب العجل پورې د امریکا ټول عسکر له افغانستانه وایستل شي.
لن خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړنۍ خبری غونډه کې له افغانستانه پر ټاکلي وخت د امریکایي فوزیانو په وتلو کې شک څرګند کړ. بایدن پرون وویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبرې کوي، خو تخنیکي ستونزې د دې سبب کیږي چې امریکا به د مئی د لومړۍ نیټې ټاکل شوی ضرب العجل عملی نه کړی شي، خو راتلونکي وخت کې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د مئی تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د 13 میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د 6 کال د مې تر لومړۍ پورې له افغانستانه وځي او په بدل کې طالبانو منلې چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په 6 د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، پرون په خپل لومړني رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب العجل عمل شي. زما اراده نسته چې هلته د ډیر وخت لپاره پاتې شو. موږ به ووځو، خو پوښتنه دا ده چې کله به ووځو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیله د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځایونه چې ووځي، د دې طی مراحل هغه پروسه ډېره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډېر اړخونه لري. چې د دوی ټانګونه د دې اسلحې د دې بیسونه د دوی هغه قراردادونه دی هغه کوربه هیواد سره د دوی هغه لوجستیکي لیارې چې په کومې لیارې وځي یو دا دلیل دی. دویم دلیل یې دا دی چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ دی او که وځي هم یو ځای به وځي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 29 د ناټو غړي هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه وځي که نه وځي او که وځي څه وخت باید وځي. دریم دلیل یې دا دی چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مثمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. وی ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وویني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول یې وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره یې مشورې کړې دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي، ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 20 کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورځ پرورځ د بایدن له حکومته وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د امریکا یو جګپوړي فوزي چارواکي وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ډېر پرمختګ کړي خو لا هم د امریکایي فوزیانو ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د ځانګړو عملیاتو قومندان د افغانستان له سفره امریکا ته تر ګرځېدو وروسته کانګرس ته وویل د طالبانو، القاعده، داعش او نورو سخت دریځو ډلو ګواښ ته په کتو افغان امنیتي ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. نور تفصیل یو ځل بیا د عصمت ساروان ناورو.
جنرال ریچارډ کلارک پرون پنجشنبه د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل هغه وړتیا چې امریکا یې له طالبانو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکوي د دوی په بریالیتوب کې مهم او حساس رول لري. کلارک په وروستیو کې افغانستان ته تللی و او د دې سفر په لړ کې د افغان کمانډو ځواکونو نوی مرکز ولید. د افغان ځواکونو ته په اشاره وویل ډیر پرمختګ شوی او ډیر تکړه قومندانان ولیدل، خو له دې سره سره د طالبانو له لوري او همدارس د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په شان د نورو یاخیانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېده په دې هیواد کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته د امریکایي پوځیانو اړتیا پیدا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتي ځواکونه هم له مالی نظره او هم د هوایي ملاتړ له نظره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري.
زمونږ د کوماندو قطعات او نور ځانګړي قطعات چې دي پوره وړتیا لري، خو هوایي زمونږ کاملا کمزورې ده. زمونږ کشف استخبارات تر اوسه په پخو نه دی ولاړ. مونږ توپچی قطع نه لرو که په نشت باندې حساب دی، مونږ زردارو قواوې په نشت حساب دي. نو معنا دا ده چې مونږ اړتیا لرو د دې لپاره چې وسلوال پوز مو سم په پخو باندې ودرېږي، په ښوونه روزنه کې ورسره مرسته وشي، په وسلو په اکمال کې ورسره مرسته وشي.
د جنرال وزیری په باور که امریکایان د ده په وینا به تدبیر له افغانستان ووزي په افغانستان کې به ناورین رامنځته شي. جنرال کلارک بیا وایي امریکا په تیرو 2 لسیزو کې هڅه کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او د دوی یو باوري متحد ځواک وي. په دې برخه کې تر یوه حده پرمختګ شوی په تیره بیا د ځانګړو ځواکونو په برخه کې، خو فساد د نه اعتماد وړ لیدرشپ د امریکا د ستراتیژۍ ناببره بدلېده او غیر واقعي هدفونه د دې خنډ شوي چې افغان ځواکونه د دفاع لپاره لا هم د لویدیځ ملاتړ ته اړتیا ولري. د دا هم وویل حتی ځانګړي افغان ځواکونه یا کوماندو هم د طبي مرستو په برخه کې ځانګړي مهارت، هوایی او استخباراتي ملاتړ ته اړتیا لري. د ترامپ د حکومت او طالبانو د موافقې پر اساس د مې لومړۍ د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو د ولسمشر بایدن حکومت پر دې موافقې بیا کتنه پیل کړې ده. ځینې امریکایي چارواکي وایي شای بایدن تر یادې نیټې وروسته د څو نورو میاشتو لپاره محدود شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري. خیبر پختونخوا کې د پرایویټ سکولونو اتحادیه د 8 مارچ نه د سکولونو پرانیستلو پریکړه کړې ده او وایي چې تعلیمي ادارې تر 11 اپریل پورې بند نشي ساتلې. د ذکر ده چې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ پر 24 په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي ول چې خیبر پختونخوا، پنجاب او پاکستان تر واک لاندې کشمیر هغه ضلع چې تعلیمي ادارې پکې تر 23 مارچ پورې بند وي هغه به اوس د اپریل تر 11 بندې وي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د کرونا وبا لپاره د صحت محکمې ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال ویډیو ته ویلي چې هر څوک به په حکومتي احکاماتو عمل نه کوي نو پر ضد به یې د قانون مطابق کاروایی کولی شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو سازمان پن یا پرایویټ ایجوکیشن نتورک صوبه کې په 9 مارچ د ټولو سکولونو د پرانستلو پریکړه کړې ده او وایي چې دوی نور د ماشومانو راتلونکي په خطر کې نشي اچولی او که چېرې حکومت د دوی مخه ونیوله نو د هغې وروسته به په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته تر هغې احتجاجي ناسته پیل کړي تر څو چې حکومت دوی ته دغه سکولونه واپس نوي پرانستلي. په خیبر پختونخوا کې د دغه یاد سازمان صوبایي صدر جاوید خان مشال لیډو ته وایي
دا فیصله کړه چې انشاءالله په 29 مارچ به تعلیمي ادارې کلاو کو حکومت به دې کې سم مداخله وکړو نو صوبایي اسمبلۍ مخې ته به چې کوم دي مونږ مستقل درنه ورکوو او دا درنه تر راغې پورې جاري وي چې څو پورې مونږ د تعلیمي ادارې کلاو کړی نه وي نو دا ظلم دی او دا د تعلیم دشمن پالیسي ده. مونږ بالکل دا نه منو، نه د ګرفتارۍ نه یریږو، نه د ایف آی آر نه یریږو. مونږ صرف او صرف ماشوم ته چې کوم سبق وایو او د حکومت نه مطالبه کوو چې ماشومان لپاره تعلیمي ادارې کلاو کړو. مونږ روز بکی چې کوم د حکومت خلاف مونږ عدالت تم زو.
دا کرونا مخ په زیاتېدو کې سونو د پاکستان مرکزی حکومت په ملک کې تعلیمي ادارې د 23 مارچ پورې د بندولو اعلان کړی وو، ولی د کرونا مثبت کیسونو تناسب زیاتېدو له وجې څو ورځې وړاندې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په یو خبري غونډه کې وویل چې پنجاب او خیبر پختونخوا کې به تعلیمي ادارې اوس تر 11 اپریل بند وي. حکومت وایي چې خپل پریکړه به خامخا عملي کوو. په خیبر پختونخوا کې دا کرونا وبا لپاره د صحت محکمې ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته وایي
ګوره جی، اول خو دا فیصله خو د وګړو لپاره نه شوې کنه، لارجر پبلک انټرسټ کې دا فیصله شوې ده چې دا هر څه بندېږي. نو اوس بیا د حکومت فیصله څوک نه مني نو بیا به دا چې اډمنستریشن به خپل قانون انفورس کولو لپاره زور زبردستی هم کوي او قانون به امپلیمنت کوي. څه چې ډیسیژن دی د ټولې صوبې لپاره، د ټول ملک لپاره دی، هغه ان شاء الله پلی کیږي.
په صوبه کې د ځینې کاروباریانو په غوښتنه صوبایي حکومت د هر یوې ضلع ډیپټي کمشنر ته واک ورکړی چې بازارونه او مارکیټونه د خالی او اتوار په ورځ د جمعې او د خالی هم بندول شي. او د خیبر پختونخوا زیاتره ضلعو د دغه اعلان وروسته د جمعې او د خالی په ورځ د مارکیټونو او بازارونو د بندولو پریکړه کړې ده. ډاکټر اکرام الله خان په دې اړه وایي
د باجی خلکو د جمعې چټي وا هفته اتوار چې بند شنو دا درې ورځې چټي شو نو ډیسټریکټ ټو ډیسټریکټ د اجازه ورکړې شوې ده چې څوک د جمعې هفته کوي یا هفته اتوار کوي.
دا سرکاري شمیرې تر مخه 13 میاشتو کې د جولای نه را پدې خو د کرونا مثبت کیسونه په یو ورځ کې یعنی د مارچ په 25 د 10000 نه اوړېدل لري چې ورسره ټول اغیزمنو کسانو شمیر پاکستان کې تر دې دمه 6,00,000 زیات شوی دی او د مړو شمیر 14,000 نه هم اوړېدل دي. اخوشا 9,000 کم 6,00,000 کسان د دې ناروغۍ نه واپس روغ شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو د پېښور وروسته زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې ځینې قبایلي مشرانو وایي چې په صوبه کې د پولیو زیاتېدونکو کیسو یو لوی ستونزه ده او د سیمې نه د پولیو نه ختمېدو غټه وجه هغه میندې او پلرونه دي چې لا اوس هم خپلو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي نه ورکوي. بلخوا په کوټه کې د روغتیا چارواکي وایي چې په صوبه کې به د پولیو ضد کمپاین د مارچ پر 9 پیلوي. نور حال د ایوب ترین په ریپورت کې.
په ولس کې د پولیو د ناروغۍ په اړه د پوهنې په اړه باندې وغونډه تېر ورځ په کوټه کې وسوه. په کوم کې چې د سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ مذهبي عالمانو هم ګډون کړی و. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو په بلوچستان کې د پولیو په ناروغۍ کې پر زیاتوالي باندې خواشنۍ څرګنده کړه او وویل چې په کوټه پښین او کلي عبدالله زیلو کې ډېری خلک لا اوس هم داسې دي چې هغه خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز د اطلاعاتو د څانګې مشر زیور رحمان راته وویل چې په روان کال کې یوازې یو ماشوم د پولیو د وایرس څخه اغېزمن شوی دی.
تیر کلو ته چې ګوره پولیو کیسې زیات ولې دا ور هغه څه کم دي. هر کال پولیو کیسې کمېدو ته روان دي. دا یو غټ کامیابی ده چې پولیو کیسې کمېدو ته روان دي. لیکن چې ختمون خبره کوي نو هغه ورځ ختمېږي چې پاکستان افغانستان سره یو ځای شي، دوی یو ځای مرسته مهنت وکړي بیا ختمېدو ته مشتلی شي. خالي پاکستان یې نسمې ختموي، تر هغو افغانستان یې نه ختموي، پاکستان به هر وخت به دا تر پولیو کیسې به راځي. نو زموږ ګرده مهنت دغه دی چې دا ګرده مشران سره یو ځای کړو، نو دواړه باډر اخواته دا خواته اخواته دغه تر کارونه شروع دي چې کوشش کوو چې یو تر دا وایرس دواړه ملکونو څخه ختم شي، ګرده دنیا څخه ختم شي، د خالي پاکستان افغانستان پاتې.
په دې غونډه کې زیاتره برخوالو غوښتنه وکړه چې د صوبې په هغه سیمو کې چیرې چې انکاري مندي او پلرونه زیات دي، په کار دي چې حکومت او د روغتیا اداره هلته په منظمه توګه د خلکو د پوهنې لپاره کمپاین وکړي. په دې ترڅ کې به غوښ وویو قبایلي مشر ابو برهمان بازی ته
په کار دي د هر یونین کونسل تر حد د سیمینار وسي او په هغه کې د مختلفه ناست کې او د پولیو د هغه خلک دی راځي چې کم د دې یعنی سر مخکښ وي، یعنی د دې اگزیکټیو وي، د دې کم دغه باډی چې کم ده دا په کار دي چې د مالی والا د مشرانو سره د علمان سره کښینی او خپل پروګرام ولري. بل خبر دا ده زما چې اکثره د دوی سره اختلاف رائے ده د پولیو د چم سره د پولیو سره نه د پښتو پولیو د چم چیاره ته په کار دي چې کم ورکر رجدي یو په کار دي دا ورکر دغه غلی مالی وي دغه غلی مالی ورکر چې دوی هغه پویږي چې څوک هغه پر پرنګ ایم پی ځنې په نامه ایم پی ځنې د کور ماشومان نور معلوم چې په دا کور کې څو ماشومان بجای ته بل ځای ځخه ورکر راولې دلته واغو ته دغه ورکی او بیا د دوی بیهیویر په کار دي د دوی لپاره داسې پروګرامونه وسي داسې فنکشنز وسي داسې ټریننګ ورته وسي دغه ته هیر خدمتکار ته چې هغه د خلکو سره بیهیویر چې کوم ورته وایي کوم رویه ورته وایي دا سمس ماشومان چې پولیو والا وویني منډي
پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو پر مندو او پلرو زور ورکړي چې هغه د خپلو پنځو کلو څخه و کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هارو مرو ورکړي. په دې ترڅ کې د کوچي نامتو عالم دین مولانا انوار الله کاکانی زیاته کړه چې د پولیو په څاڅکي هیڅ داسې شی نشته چې هغه د ماشوم وصیت ته زیان رسوي.
کوم کورونو ته چې د پولیو ورکران راځي او قطرې ورکوي نو دا بچي خو دغه کور والد نو دوی له پکار نه دي چې دوی د الله پاک شکر ادا کړي. عام علاجونو کې موږ ډاکټرانو پسې ځو، فیسونه ورکو، لینونو کې ودرېږو، د ګاډي رکشې بسونو کرایه ورکو او ډېر وخت زموږ هغه کې صرف شي او پیسې هم لګي. دا یو چونکه عالمی مهم دی داغه وجه دای چې زنې بیماریان هغه چې یو ملک نه بل ملک ته غزي نو دی وجه نه د پولیو بیماری چې د نور دنیا نه ختمه شوی ده پاکستان او افغانستان کې موجود ده. زمونږه ګورنمنت او عالمی اداري دا کوشش کوي چې دا پولیو چې ده دا ختمه شي او ټول دنیا چې دا هغه محفوظ شي. د پولیو ورکران چاغه کې عموما د دغه قوم زنانه شامل وي، د مسلمانانو خويندې وي، لونه وي، هغه ستاسو کور ته راځي. نو زبا والدینو ته مور خپل دا درخواست کوم چې هغه د پولیو قطرې خپل بچو ته ضرور ورکړي، خپل بچو باندې دیم شفقت وکړي او ملک نه د پولیو خاتمه کوم مهم چې چلیږي هغه کې د تعاون وکړي چې زمونږ ملک نه پاکستان نه پولیو بیماری چې دغه ختم شي.
بل لور ته په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې د پولیو ضد کمپاین به د مارچ د میاشتې په 28مه نیټه د کوټ په ګډون د صوبې په 2 ضلعو کې پیل شي. په دې درې ورځنی کمپاین کې به د 40 لکو څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د دې مقصد لپاره د 10000 څخه زیات ټیمان ټاکل شوی دی. دلته خبره ده د ونې ورده چې تیر کال د پاکستان په څلور وړو صوبو کې د پولیو وایرس څخه څلور اتیا ماشومان مازوران شوي وو. په هغه کې د 50 تړاو د بلوچستان صوبې سره وو او په روان کال کې په ټوله هیواد کې تر اوسه یو ماشوم د پولیو ښکار شوی دی او داغه تعلق هم د افغانستان پولیو ته چیرمه د بلوچستان د کل عبدالله ضلع سره دی. په کوټ کې د روغتیا د ادارې او چارواکي د نوم د نڅر غندولو پر بنسټ و مشالې جوړته وویل چې د پولیو وایرس له امله د بلوچستان درې ضلع لکه کوټ پښین او کل عبدالله ډېرې زیاتې خطرناکې دي. چیر چې د یو شمېرې له مخې 8000 مندې او پلرونه داسې دي څوک چې اوس هم خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو ته زړه نه ښه کوي. د کارپوهانو په وینا چې پولیو وایرس یو داسې خطرناکه ناروغي ده چې هغه د 50 کلو څخه پر کم عمر ماشومان باندې حمله کوي او هغه دا همیش لپاره د مازونی سره مخ کړي ځکه چې د دې ناروغي تر اوسه علاج نه دی راغلی او بل دا چې د ټول نړۍ څخه دغه ناروغي مخله ختم شوی ده. خو پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیر چې لا اوس هم د پولیو وایرس وجود لري چې له امله پر پاکستان ځینې سفري بندیزونه لګېدلي دي او په نتیجه کې د کال 2014 راهیسې هر پاکستانی کس چې د هیواد څخه د باندې ځي د هغه سره به د پولیو ضد څاڅکو خوړلو سرټیفیکیټ ضروري ورسره وي.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو مشال ویډیو ته غوږیوي. ولس کال وروسته په سوات ایئرپورټ بیا پروازونه شروع شول. نن د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان سوات ایئرپورټ ته د پی آی اے جهاز کې راتګ وروسته په ایئرپورټ کې خبریالانو ته وویل چې د ترهګرۍ وروسته د سوات سیدو شریف ایئرپورټ بیرته پرانسته د سیمې د ترقۍ لپاره مهم ګام دی. په 2001 کال کې د ترهګرۍ پیښو له وجې سوات ته د پروازونو لړۍ ځنډول شوې وه. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورټ کې.
سوات سیدی شریف ایئرپورٹ کے د 1300 کالورا سے شارٹ پوتو پکی د اسلام آباد نہ د پی آئی اے اے ٹی آر نوی جہاز کس شوے جہاز کے سلور سلویختنان سفر قبل شی د بیا بحالے پا اولنی جہاز کے د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان چی تعلق د سوات سر دے سر د چارواگو را رسے دلے رستہ ایئرپورٹ کے خبری اعلانو تا وزیر اعلی ویل چی د سوات دغ شلو کالو کے ترہگری سیلابونا دوی پخپل لیدلی.
اس جگہ پر ایئرپورٹ پہ جب ہم کھڑے ہیں 17 سال
بدے سے ہوائی ڈگر چمنگ ولاڈیو اول کا لپس دا پلائٹ بحال شو اور ماتا ہاں غورز یاد دادا چیدہ ایئرپورٹ بند شے ہو او پسوات کے حالات دیر خراب ہو زا اکثر خلق کو توائم چی پا اوڑی دو اوڑی دو کے دیر پر اکوی کل چی پستر گو ہر سوی نی نحوی تا احساس زیاد کی گی نوزنان دا سوات او ملکن اسی دون کو تا دا ایئرپورٹ پا بیا بحالی امبارکی ورکو
ملکن کے لوگ کو خیبر پختونخوا کے لوگ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں.
دا سوات ایئرپورٹ بیا بحالی اڑمی جہاز راتلو پا مقا دا سوات یوش میرزائی اسی دون کی او دا سیلگرائی سارا تعلق لرون کی خلق موجود ول دغی کے دا سوات ٹریول ایجنسی ایسوسیشن مشر اکرام اللہ ہم شامل دے دے مشال ریڈیو توئی چې هوائی ډګر پرانستو سره به مقامی خلکو ته پیده وی او په کار د ایئرپورټ نور هم پراخ کړی شي.
ډیره خوشحالی خبره ده. د ټوریزم د لپاره به یو بهترین عملی خو کله چې مونږ د دې د کولاوالو د لپاره منډي ترلې کولې نو بده کې مونږ ست تجاویز شامل کړیو چې د دې سره سره د کراچۍ فلایټ لګی او د دې سره سره د دوبۍ د لپاره یو فلایټ لګی او د ریاض د لپاره یو فلایټ لګی او د جدید د لپاره یو فلایټ لګی ځکه چې هر کال زمونږه زائرین عمرې ادا کولو لزی نو د جدید فلایټ دغه لپاره ډیر ضروری دی. په ټول ملکن ډیویژن کې هم د واحد یو ایئرپورټ دی او دویم چې د ریاض فلایټ لګی نو په هغه کې بیا زمونږ ورکرز ورسیز پاکستانی به مستفید شي او د دوبۍ نه به زمونږ بزنسمنان مستفید شي.
په دا اړه وروسته د پاکستان مواصلات وزیر مراد سعید خبریالانو ته وویل چې د اولنی پرواز سره ایئرپورټ باقاعده بحال شو او وروسته به ایئرپورټ نور هم پراخه کوي.
یہ پہلا مرحله ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ملاکن ڈویژن کے
دا اورمنے مرحلہ دا انشاءاللہ دین ورستبا چکم دا ملاکن ڈویژن زیاتر خلق پاکستان نہ بہر ہے بدون کی پروزگار دی پدویا مرحلہ کے بعد نڑیوال پروازوں نہ دے زینا شروع کوی او دا بہم منگا پورا کو
تو انشاءاللہ ہم اپ کو وہ بھی پورا کر کے دیں گے.
چاروا کو ترمغا پل حال با سید شریف ایئرپورٹ تا پہ ہفتہ کے دو ورځے د اسلام آباد او لاہور نہ جہاز راضی. نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
دا مشال ریڈیو دا
رازو د نن ورځې د اخري ریپورت طرف ته. د خیبر ضلع وګړو غوښتنه کړې چې د پېښور او تورخم ترمنځ په لوی لار د په هغو ځایونو پلونه جوړ شي چې چیرته د بارانونو په موسم کې پر فرشونو باندې سیلابونه راوځي. دوی وایي د پلونو د نشتون له کبله ځایي خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اوړي. بلخو د خیبر ضلع د صوبایي اسمبلۍ منتخب غړی شفیق شیر افریدی وایي چې حکومت د خیبر درې د پلونو جوړولو کار په خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبه کې شامل کړی دی. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
خیبر ضلع وګړي وای بارانون په وخت د پیښور او تورخم ترمنځ په لار په خواوشا اتو ځایونو کې ډیر په لویه کچه سیلاونه راوځي او بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مالونه وړونکي ګاډي مسافر او ځایي خلک پکې رایسار شي او ډیر ساتونه انتظار وباسي. دوی وای په دې وروستو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه هم اړولي. د خیبر ضلع یو سیاسي فعال منظور قادر پردای مشال ریډیو توای
جمرود نه واخره تر تورخمه پورې دلته چې کله باران وشي نو سیلابونه راوځي. دا ډیر وخت نه دا مشکلات تھی، خاص کر دا افغانستان خلق و تم، پاکستان خلق و تم، زئی خلق و تم، بیا چکم ٹریڈ دے افغانستان پاکستان بمنس کی گی نو اگر ٹول ادرے گی، کاروبار ادرے گی، بیمارانو تا دیر زیاد مشکلات چونکہ التا اسپتالون دا سینشتا نو لاندے دا پیخور یا دا ملک نور چکم اسپتالون دی نو خلق دا غون علاج کوی نو خصوصی طور بیمارانو تا دیر زیاد مسئلہ بی
دا خیبر زن نور وگر هم پا دیلار دا پلونو جوڑاولو غختن اوکڑا او دوی ویل
مراد حسین په درجنونو گاڑی وړی دی چې په هغو کې زنانا ماشومان سړی اغم و اغم پکې وفات شوی دی، شهیدان شوی دی. نو دغه نقصانات دي او کدا شی بحال کړی شو او د سیستا موجوده حکومت چې لږ توجه ورکړه چې په دې باندې د پلونو چې کم نشتوالی دی چې هغه پښته کې بدل کی او هغه جوړ کی، دې ته به دا ټول قوم به د شکریا ادا کوي او موجوده حکومت ستاینه به کوي.
کوم زمانه هم صاحب خان شینواری دی، اوس د وخت ضرورت دی ځکه چې په دې روډ باندې دا غټه شهره ده، په دې باندې عام امدرف نه علاوه دې باندې ډېر تجارتي امدرف هم کیږي. نو چې کله باران شي یا بل څه دغه راشي کنه عوامو ته ډېره مسلې دي کې سکولونو ماشومانو ته خاص کر بیمارانو ته چې کم پشاور ته ریفر کیږي، دین علاوه دې کې انساني جانونو زیان کیږي.
خیبر ضلع نه د صوبائی سملے غړی او د ماحولیاتو قائمه کمیټه چیئرمین شفیق شیر اپریدی وای چې موږ دغه د پلونو جوړولو کار په خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبه کې شامل کړای.
پشاور ترخام اکنامیک کوریډور 65 ارب روپے باندې په هغه کې چې کم دی، موږ چونکې د کله د پلونو غم کړ نو بیا موږ ته سی ان ډبلیو والا دا خبر وکړه چونکه ان ایچ ای په ترو باندې به ان شاء الله هغه کیږي، دا روډز به جوړیږي، اوسرا چې کم دی کنه ډېر پلین موږ روان دی، دا به دا دوا سرکونه به سلور کیږي او په قاعده چې کم دی کنه دلته چې کم لینک روډونه دي هغه کې شامل دي، ودغه بریجز او سره چې کم دی کنه لینک کمپنسیشن او دا هر څه به کوو ان شاء الله. تکلیف د بارانونو کې یا په سیلابونو کې راځي د هغې پریونشن دپاره به موږ ان شاء الله موږ آلریډي دا سوچ کړی دی او هغه ثبوت مو بول دا ثبوت چې ته وایي هغه دغه اسکیم دی. دا ځل به ان شاء الله مخکې نه به زیات چې څومره زمونږ خربندیانې چې پروټیکشن والو ته وایي دا به ان شاء الله موږ د لا ډېر زیات ترجیح ورکو.
د پېښور او تورخم ترمنځ 40 کیلومتره لار اف ډبلیو او یا فرنټیر ورکس ارګنایزیشن تعمیراتي ادارې د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مالی مرسته جوړه کړې، خو د پلونو په ځای په کې فرشونه اچولې شوي او اوس ځای ولس غوښتنه کوي چې دا د پلونو کمی دې هم په کې پوره کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري، تاسو د نن ورځې د خبرونو ریپورتونه واوریدل. زمنګ خبرونه هر ورځ د سحر ل 9 بجو تر د مخام 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه تاسو اوري. د سره سره تاسو په www.mashalradio.com باندې هم زمنګ خبرونه اوریدلی شئ. درازي یو وار بیا مایک ورکو بوریوال کاکل ته د خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې صوبایي حکومت په لوړه کچه د بنو په جنخیلو کې د څلور زلمیانو د وژنې په اړه پلټنې کوي. نوموړي پرون پر ټویټر باندې لیکلي چې دوی د دې غندنه کوي او حکومت به د ده په وینا په پیښه کې ککړ کسان خپل منطقي انجام ته رسوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وژنو پر ضد نن په شپږم ورځ هم پرلت روان دی. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو 24 ساعتونو کې 3 کسان نور وژلي او لږ تر لږه 4318 نور پاخته شوي دي. دا د تیر کال جولای میاشت ایسی په یو ورځ د کورونا وهلیو تر ټولو لوی شمیره ده. د پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی وزیر اعظم سینیټر یوسف رضا ګیلانی په سینیټ کې د اپوزیشن مشر ټاکل شوی دی. د سینیټ سیکرټریټ لخوا نن په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د سینیټ چیرمین صادق سنجرانی یوسف رضا ګیلانی په سینیټ کې د اپوزیشن مشر ټاکلی. جرمنی په افغانستان کې د خپل پوځیانو موجودګي تر 2022 کال غزولې ده. په افغانستان کې د جرمنی پوځي ماموریت د 6 کال د مارچ تر 13 پای ته رسیږي. دا پریکړه د تلار هواروي چې د روان کال د مې میاشتې لومړۍ نیټې وروسته هم د جرمنی عسکر په افغانستان کې پاتې کېدای شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای برسلز ته د سفر یو ځانګړی هدف او هغه دا و چې له اروپایي ټولنې سره د اتحاد او همکاریو بیا ژوندی کولو لپاره د امریکا هوډ څرګند کړي.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه پرې اورېدلې شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان بوریوال کاکړ زمونږ تکنیکی همکارا نودیرا او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.